ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه په سهارنی خبری مجلس سره پیلو. نن د پنځشنبه ورځ د کپ یاهود دوهمه د فبروري د میاشتې یوویشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او عشق آباد نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو او ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. تمده چې د پوهنه انتظار نشي کولای په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګله دیش د پلازمینې ډاکه په زاړه ښار کې په اپارټمنونو کې د لګېدلي اور له امله لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه استوي. خبرونو تفصیل. تمده چې د پوهنه انتظار نشي کولای په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 15 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومان ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم د دې سفر په مهال لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي امارات د ولی عهد خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. تمه چې نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 15 ورځې او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو لپاره وار لمخه 45 لوبغاړي هند تاسو ته ویلي چې تمرینات ترسره کړي. د لوب نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارټمنونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. د اور د لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد د کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسیدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مې په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیرونی په پولند کې د منځني ختیځ په کانفرنس کې چې شاوخوا د شپېتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی ترڅو په ایران په اوکرين کې د په وینا د روسي د مداخله مخاونسي روسي د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه خپل خاور سره یو ځای کړو د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي د 2014 میلادي کال د اپریل میاشتې را په دیخو د اوکرين ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 1300 تن وژل شوی دي کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه د اوکرين او روسي پر پوله ځای پر ځای شي روسي ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمیر سولاسات ځواکونه د اوکرين ختیځ ته ولشي اروپایی ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایی ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایی ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریت شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سیشن بې پورز داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څرنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. اولانې په خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي.
دری سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مایده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
افغان ولسمشر ترکمنستان ته ځي. له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سږ کال نږدې 650 افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د پکتیا نوی والي مجیب الرحمن څمکنی خلکو ته د دې ولایت د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1990 کال پورې ورحل کړو، عملي کړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولی عهد وایي په هند کې په راتلونکو دو کلونو کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې امکانات شته او هیواد چمتو دی چې دې پانګونې ته وړاندې شي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې هم همکاري رانغاړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بیردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
دری سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مایده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همداراز د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او ګاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته بلاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو لالارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا لالارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شاملې دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملی کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تور غونډۍ د ریل کرشه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرشه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وای سک ډیر لسونه ویون کال نږدې شپږ نیم سوه افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوی او دغه لړۍ روانه ده. د دې پلاوی مشر پرون په کابل کې په یوې خبرې غونډه کې وویل چې دغه بندیان تر ډېرې د مخدره موادو په جرم په ایران کې بندي شوي دي او په افغانستان کې هم د بند شپې ورځې تېروي. نور حالې د نجاسفی په راپور کې
د افغان زندانیانو د انتقال پلاوی وای په ایران کې د محل سلور تر 5000 پورې افغانان په بیلابلو جرمونو بندیان دي چې په تیرو سو کلونو کې په مجموعي ډول 1280 تنه بندیان بیرته هیواد ته انتقال شوي دي. د دغه پلاوی مشر عزیز احمد سرباز د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په دې شمیر بندیانو کې 650 تنه هغه بندیان دي چې سونه مخکې انتقال شول او د محل د افغانستان په زندانونو کی دی. نو موری ویل دغه پروگرام با دوام وکړي.
تو رو به اول و دوم سال آینده
د راتلونکو کال په لومړی او دویم روبا کې بنګدي 1500 تر 2000 پورې نور بندیان هم انتقال سي. په ډیر معیاري توګه په دې برخه کې کار سوی ده او دا پروګرام به دوام وکړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ په 1400 لمریز کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شو. تر دې تړون وروسته 1500 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران او تاجکستان په سر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی، خو د دغو هیوادونو ترڅنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمیر عربي هیوادونو کې هم زنداني دي چې ځینې یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دوی غم وخوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، عدلي وزارت، کورنیو چارو وزارت او لویه سرنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د دوو بندیانو له انتقال وروسته په کاري پروسې معلومات ورکړل.
پروسیجر کاری است که تمام لیست از اینا شهرتشان
کاری پروسیجر داده چه دا دوی طول لیست و شهرت او دا جرم نویت پتر لاو طول معلومات ستر محکمه تلیگل کیگی او ستر محکمه دا شوی حکرلیک پاساس دا قضایی پروسی پاساس لوی سرانوالی دا پروسی دا پلیکولو اتن بیلری
لوی سرانوالی افغانستان مرجع تطبیق کنندی قانون است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې دم شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو، خو اوس افغان حکومت هیله من دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده به په خپل هیواد کې تیروي. په ایران کې د بندي افغانانو شمیره 5000 ته رسیږي چې ډېر یې د نشه توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی چې نوې دنده پیل کړې وای په دې ولایت کې د تعلیم د ښه کېدو، د اداري فساد د ختمولو او د امنیت د ټینګښت په برخه کې به پراخ بدلونونه راولي او دا ولایت به هم لکه څنګه چې دی وایي له محاصرې اخلاص کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له ښاغلي څمکني سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د خپلو پروګرامونو په باب وایي
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1499 کال پورې ورحل کو، عملی کو، چې هغه زیاتره د بیا رغونې او د معرفت او د امنیت په بخښ کې دي.
پکتیکا یو ډول محاصره ده. یوې خواته د ډیورنټ کرښه ده، بل لور ته غزنی ده چې له تیرو لسو میاشتو څخه لاره بنده ده، بل لور ته پکتیا ولایت ته دا لاره هم ډیری وخت بنده وي. نو آیا دغه ولایت ته خلاصون لپاره کوم پلان په نظر کې لري؟
دا حقیقت ده چې د پکتیکا خلک د بندو پنجرو د توتیانو په شکل ساتل شوی و ټولې لوی لارې بندې وې. د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده. زه دا وعده کوم چې ټولې لارې به انشاءالله د خپلو دغو امکاناتو په موجودیت کې انشاءالله مونږ خلاصوو.
په ولایت کې دننه هم د ځینو ولسوالیو لکه وازې، خوارنک، ډله خوشامند او داسې نورې ولسوالۍ دي چې لارې یې له مرکز سره تړلې دي او ځینې خو لا په ټولیزه توګه د وسلوالو په لاس کې دي. د دغه د خلاصون لپاره هم یو څه په پام کې لري.
د دې په ارتباط مونږ په تېره امنیتي غونډه کې تصامیم نیولی دي او هغه ستونزې چې مونږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړي دي او مونږ پلان لرو چې انشاءالله د سږ کال پسرلی په جریان کې به انشاءالله دغه لارې خلاصوو، په دې به عملي کار کوو. خو ستونزه مو بیا هم د پرسنل کمبود ده، د امنیتي پرسنل کمبود ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې راتلونکو دوو میاشتو پورې به مونږ دا ستونزه هم حلیږي.
په پکتیکا کې خلک د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ سر ټکوي او وایي دا مشکل دی چې په ولایت کې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. څه فکر کوي چې دا ستونزه به تر کومه برید هواره کړي؟
خوشبختانه د خپل راتګ سره مې په کاري لومړیتوبونو کې اولین کار چې کړی په اولین هفته کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ، نه تنها د امنیتي ارګانونو ترمنځ بلکې د ټولو دولتي ادارو ترمنځ ښه همغږي ایجاد کړې ده. زه په افتخار سره ویلی شم چې نن مونږ په پکتیکا کې هیڅ نوه د نه همغږۍ ستونزه نه لرو. د مونږ ټول امنیتي ارګانونو ترمنځ کامله همغږي ده، په یو غږ دي، په یو تصمیم دي.
په پکتیکا ولایت کې خلک له اداري فساد، بډو او رشوتونو څخه سر ټکوي. آیا د دغه ناوړه عمل مخه به ونیسي؟
خو پکتیکا کې د دې حضور خورا زیات وو. د ما د راتګ نه مخکې خیالي پولیس دلته موجود وو، خیالي معلم موجود وو، په ګمرکاتو کې غلاوې موجودې وې، په لارو کې به موټر ځورول کېدل، خلک به ځورول کېدل، د موټرنو پیسې اخیستلی کېدلې. خو لله الحمد د راتګ سره سم د مونږ د ګمرک عواید درې چنده زیات شوي دي. پولیس مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو د خلکو د خدمت لپاره سوق شوي وي، نه د خلکو نه د پیسو اخیستنو په خاطر. په تیرو دوو هفتو کې د دلاسو په حدودو کې دولتي کارمندان او امنیتي کارمندان د رشوت او د بډو اخیستو په تور مونږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. او زه متحد یم او دا مې تعهد کړی دی پکتیکا د خلکو سره چې په هر قیمت چې کیږي پکتیکا کې به د فساد، د غلا او د بډو د رشوت مخه نیسم.
د پکتیکا له نوي والي مجيب الرحمن څمکني سره مرکه وه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د ازادي راډیو اورئ او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي او بشري اندیښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقاله په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمیدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړیو حملو ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې 40 ملیشیا پولیس یې ووژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویورک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویورک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویورک ټایمز د یوه موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري. جاپان په افغانستان کې له کالی زپلو سره د دیارلس میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته وکړه. جاپان له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت سره پریمانه مرسته کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپورټ کې
د جاپان هیواد په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وکړه. په دغه هیواد کې د جاپان شازدفیر کیچیهارا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دا مرستې به د وچکالي ځپلو خلکو ستونزې راکمې کړای شي.
افغانان نه یوازې اوس د وچکالۍ له امله زیانمن دي، بلکې له تیرو څو کلونو دغه زیان نور اوښتی. په 2013 میلادي کال کې 3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله اغېزمن شوي چې ګڼ یې له همدې امله بې ځایه شوي هم دي. کله چې د جاپان دولت د خلکو دا بد حالت ارزیابي کړ، نو 10 میلیونه ډالر یې د ډبلیو اف پی له لارې خلکو سره مرسته وکړه.
خاغلی هارا دا هم وویل په روان 2019 میلادي کال کې د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو سره په سختو حالاتو کې د مرستو رسولو لپاره ښه پلانونه لري چې د زیانمن خلکو ژوند بیا ورغوي. په مرسته شویو خوراکي توکو کې وړه، غوړي او ځینې نور د اړتیا وړ توکي و چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې جاپان په دې وروستیو کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر له افغانستان سره د بیلابیلو بشري مرستو په برخه کې لګولي دي. همداشان دغه هیواد په تیر 2018 میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسانو سره د 6.5 میټریک ټن خوراکي توکو او 4 میلیونه ډالرو نغدو پیسو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې په هرات کې 1500، په بادغیس کې 8000 او په غور کې 6000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر زلاتن ملیسی چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې و وویل
جاپان دغه مرسته موږ ته په داسې وخت کې راورسوله چې موږ د وچکالۍ ځپلو خلکو شمیر کم باله، خو له ارزیابۍ وروسته دا شمیر ډیر زیات و. موږ یې له مرستو منندوی یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو اندېښنه وښوده چې په یو کال کې د ځانګړې شوې بودیجې 15% یوازې پر بیړنیو مرستو لګېدلې او له اړوندو ادارو یې طبیعي پیښو ته د چمتووالي په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي په هند کې په راتلونکو 2 کلونو کې د 10 میلیارد ډالرو پانګونې امکانات شته او هیواد چمتو دی چې راوړاندې شي. شهزاده محمد بن سلمان په ورته وخت کې په هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوې ډیلی د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرې پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
في مجالات متعدده تفوق 100 مليار دولار للسنتين القادمه نريد ان نعمل كحكومتين.
مجدد درکو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې تر 100 میلیارد ډالرو زیات دي او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوې ډیلی ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه، موږ همداراز موافقه وکړه چې د تروریزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبري امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دواړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر 40 هندي سرتیري پکې ووژل شول، پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی، خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 10 میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانه راتلونکې او نوی خوندی نسل پرامنځ کېدو کې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولای په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 150 میلیون ډالر پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. دغه راز خالد په متحده عربی اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم کتنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمن د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د بنگلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د ایران ولسمشر وای د واشنگتن او تهران ترمنځ کلکچ ورستی مرحله ته رسیدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ساعتي ځواکونه هستوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبره کوو، ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیمه ته سوات له شمیرې لارې مو راسته ولیدې. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان د حکومت سیاسي ګوندونه جهادي مشران او ولس باید د سولې په اړه یو واحد نظر ولري. سمې اولاد میوند له قندهار له میوند څخه لیکلي چې په میوند ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د افغانستان حکومت باید د ستونزې غم وخوري. سن الله بارکزي هلمند لشکرګاه څخه لیکلي دي چې هغه ورځ به اختر وي چې پاکستان تبا او برباد شي. عزت الله الحمد لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه بیا مخکې مو وویل پیغام تکراری راستول شوی دی. برات خان اسحاق د هلمند ولایت څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد باید قطر کې له طالبانو سره طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته سره کښېني. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیمه ته سوات له شمیرې لارې مو راستولي و کور مودان پیغامونه ډېر دي. موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. ازادي راډیو اوري هره ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
دا ژوند رنگونه. نوم څه ده؟
عمران.
او ستا نوم څه ده؟
زتیره.
تاسو دواړه څه شی کوئ؟
کار.
مکتب وایې؟
زه نفسري
کې. څه دې زده کړې تر اوسه پورې؟
پری انګلیسي.
تر ته وایې انګلیسي؟ انګلیسي کې دې څه زده کړې؟
ای بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آی جے کا ایل ایم او پی کیو آر ایس ڈی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ.
آفرین. دا خو دې سم زده کړې کنه. صنف کې چې خوشاله یې خفه یې څنګه؟
خوشاله.
ولې خوشاله یې صنف کې؟
خوندرک.
ته راته وایه ضروري چې ته مکتب ته ځې، مکتب کې خوشاله یې کنه؟
نه خوشاله.
نه خوشاله؟ ولې؟
استاد مې
او نو ولې موهي؟
شیطانی کی.
څوک دی شیطانی کوي؟
موږ.
تاسو چې شیطانی وکي استاد موهي؟
و
خو شیطانی مه کوئ کنه. استاد پلار دی یا مور دی څوک نه دی ورغلی چې ما لور ما وهی؟ څه رقم دی وهی؟ دا نورې هم صنفیانې دي هم وهي که تنا تا وهي؟
نور صنفیان هم وهي.
څو نمره شوې مکتب کې؟
شپږ.
ښه، ته څو نمره شوې؟
زه شپږم.
نو څه شی به درته واخیستل پلار دی؟
یو موټر.
چلیږي که نه؟
چلیږي.
موٹر
کے
نور ماشمان تری پیغام څه ده؟
دا درس وایي بل شي نه کی.
داو د ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پایته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام لري. زنوري اسنوري له تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نګات سپارم چې له نوې مطالب سره سړیو تر غلې. فرشته جان خره خلاص
سلام نوري صاحب، خسته نباشین او صبح شما بخیر.